افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر جنو او خزو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سخت بندي زونو په خبرګون کې اعتراض وکړ په کابل کې معترضون جنو او خزو چې شمېر نږدې شلو تنو تر رسیدل ملګرو ملتونو غوښتل چې د وینا او اعلامیو پر ځای د افغان جنو او خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملی ګامونه پورته کړي په پکتیکا کې معترضون جنو او خزو بیا وویل چې طالبانو سخت بندي زونه د لامل شوی چې دوی خپل غږ اوچت کړي نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې د چارواکو مخ ته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار اساسي حقونو ته درناوی د مهم شرط په توګه ایښی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هیوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دی په دې هیوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی د کارنری وال سازمان یا ایل او وای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه روسه د تیر 2022 کال په ورسته دریو میاشتو کې د خزو کاری فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوی دی د خزو د کاری فرصتونو د کمیدا مهم لامل نه د طالبانو لخوا پر خزو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوی محدودیتونه یاد شوی دي د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري هم غږه کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له ارزونې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او خزو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سخت اغیز کړی دي د طالبانو چارواکو خزله لوړو او پونتونی زده کړو راګرځولې او هم په غیر دولتي ماسو کې کار کول منع کړی دی د کار نړیوال سازمان هم دارنګ ویلي چې په دې موده کې وسلن نارینه کارکونکو هم خپل دندې له لاسه ورکړي دي د هنګری د پارلمان یو کمیټه نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې ورسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافات د هواري لپاره تر سره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنې لیک ملاتړ کوي د هنګری د پارلمان یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودل چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند دروغ ویلي د غړیتوب د غوښتنې لیکونو ملاتړ وکړي دواړو هیوادونو ورسته له هغه چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې غړیتوب لپاره غوښتن لیکونه وړاندې کړل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هغې هوکړې د غزیدو په اړه خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د دې هیواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته په لاره نن پولند ته رسېدلی دی هغه زیاته کړه ګوتیرش به د دغې هوکړې د غزیدو پر ټولو اړخونو او اړوندو نورو موضوعاتو خبرې وکړي د څلورو میاشتو لپاره دغه هوکړه چې د لومړي ځل لپاره په تیره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوې په تیره نومبر میاشت کې تمدید شوې ده خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واوري چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سخت بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ دوی همدارز ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا تیره ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو روان وضعیت اندېښنه وښوده
په افغانستان کې نجونی او خزی له عامه ژوند حذف شوې دي
په دې اړه مو چې د ګوتیرش د څرګندونه باندې افغان خزو د وضعیت لخه کې دو سره مرسته وکړي د لیوی خزینه فعال سره ملکه کړې ده
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډیر سوی نه و
د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ وای اولادونه تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولې ځکه د طالبانو دریز ګونګ دی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. یو ورځ وروسته لدې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د نارینه محصلینو پر مخ پرانستل شوې او ښځې پرې نه ښودل شوې چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې 20 تنو ته رسېدل، ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو یا د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي او عملي ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. نور زیاتې د امید ظاهر مال پر پورته.
د افغان معترضو نجونو او ښځو غوښتنه ده چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړي. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سختري ځکنل لارې پر بنسټ لګول شوې بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساسوالۍ مخ ته راټول شوې وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طولو خزو چه ننی عدالت غختنه او اعتراض وکرد، هدف یه داو چه پا طول نره که هاگو خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیالری
حالتشان بخیم است.
معترض انجون خزو غختنه کولا چه دنجون خونزی و پهنتونون ده پرانستل شی او درخواده خزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې 20 تنو ته رسیده او د ملګرو ملتونو سازماني وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. خود خوځوبار د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوی او تر خوای داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکی پخا د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسب چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترض نجونې او ښځې نیولې، زندانی کړې دي او د دوی له خوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوې هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترض نجونې او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوې وي، یوې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمينه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه مونږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو لورې دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته ده.
خو د طالبانو د لوړ سرکړو سرپرست وزیر نه ده محمد ندیم نن په کابل کې ویغونډه ته په خبرو کې ننجورو په زده کړو د بندیز پاړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
کال ته د بنجدول خبر نه ده سوی، د امرسانی خبر سوی. خدای شه افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نشي. دا اولی بند سودان، اولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا به انصاف نه ده. په کار
طالب چارواکی داسې محل دنجونو خوځو تعلیم او کار کلتور طالب چارواکی داسې محل دنجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې دنجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه. په داسې حال کې چې د نړۍ ټولو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان په ټینګار سره ویلي چې په اسلام کې دنجونو خوځو په زده کړه او کار هیڅ ډول بندیز نشته.
و امر د چپ کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. د دې مظاهرو ګډونوالو هم دراز ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي او پر طالبانو د نور فشارونه زیات کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي تیر ورځ وویل چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون د مارچ په شپږمه نیټه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل شوی چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بینټ د غرض ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په اوس وخت د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي. ګوتیرش دغه څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړي. ګوتیرش ویلي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې په وروستیو ولسو کې شوي د په وینا زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. نور حال د امید ذهن مل پر پورګي
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وايي په افغانستان کې جونیو خزې لټولنیزه وامه ژوند د حذف شوې دي. ګوتریش چې پرونی د خزو د وضعیت کمیسون ته پرانستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستالی امینه محمد او د خزو څنګه مشر سیمه باهوس لوازه پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستالی امینه محمد یو پلاوی سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلی و او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتي و چې نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي مؤسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمېر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي زورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خطو څانګې جوایبي مشرې سیما باهوس بیا د طالبانو دایدا چې ګنی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپل نظر څرګنداوه مشخصې کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوه اعلامیه کې د طالبانو په خپل سرو نیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړی اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه. پکې د خوځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نظام وړ حقیقت دی چې تر هغه ډېر لوی واقعي او پایلې دا شو چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلي چې له عملي خځې په بشپړ توګه کمزوري شوی او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشټلای.
حخواته مله چې سبا د کابل په وخت مخام بونی می بچي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا او تنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې مهم بحث وي د خوځو حالوي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړی.
و امر دلته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند څخه حذف شوې دي. په دې اړه خاطر پردیس د ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دا ډول څرګندونې به په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
کمونګه په دغه چې د ملګری ملتونو دا خبرې کړې ده که په هغه کې ولر سو عمیق وګورو ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعد کړې ده او امارات لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غختل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي وز ما په نظر دونه اوس بندیزونه ډیر سوی نو او دوی یوازې په خله کې وای چې مونږه خبرګونه خایو مونږه محکوم کوو دا وز ما په نظر دا کوم اړین نه دی باید دوی سم خپل کوم اړ جدي اړ دي شرطونه چې دا ملګری ملتونه او نور هیوادونه اروپایی هیوادونه لري باید طالبان دې راوړي او کوو ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که د دوی حجاب سمنه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمنه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کښې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو مېرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلې چې مونږ دا ښځو مسلمان کړي او دوی په شریعت او اسلام په نظام کښې راوړي دا خو ډېره غلطه هغه دي تېروتنه د دوی دي
ولی طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر
یو مهم هغه زما په نظر او جزه ګورم دا دی چې طالبان د ښځو نه هېرېږي او دا چې ولې هېرېږي دوی د خپل حقونه خبر دي که غواړي چې دوی د خپل حق نه خبر نه سي دا خو ډېره غلطه کاره ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت ته حق راکړی وو په څو قرن مخکې دا حقونه راکړي وو او زمونږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو له نور لکه ورونو غوندې په خپل هېواد کښې کار وکړو زیار وباسو ځکه زمونږ هېواد او دا هېواد مونږ باندې حق لري او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي ولې د نور هېوادونو سره نه راځي جوړ نه راځي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړېږي ښځینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده که یو مور تحصیل وکړي ښه سمه زده کړه وکړي زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی څومره ناامیده شوي یاستی
ولا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې مونږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده مونږ ډېره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زمونږ حق راکړي او نجونه هم پرېږدي خپل درس ووایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هېواد یو فقیره او عقبمانده هېواد ده مونږ کولی نه سو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هېواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي
له خزینه فعالې ښایسته صافۍ سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وه ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې د ټولنې له ټولو برخو ښځې حذف شوي او دغه راز هم د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د یو شمېر افغان زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونو یې تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هېڅ تیاری نه دی نیولی دوی وایي د پوهنې په برخه کې د طالبانو ګونګ سیاست یا دریز د دې لامل شوی چې د ښوونځیو د پیل لپاره آن خپل اولادونه قرطاسې هم راونه نیسي نور حالې په دې رپورټ کې
یک عشق و علاقه و انگیزه خاص نسبت به درس نسبت به
د خونځي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د نورو زرګونه نجونو په څیر په دې هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړلې خو وړه خورې چې له شپږم په ښکته ټولګي کې زده کړې کوي خونځي ته د تګ چانس لري وایي د کوچنۍ خور لپاره یې د خونځي د پیل هیڅ تیاری نه دی نیولی دا چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د محدودیت له امله یې له زده کړو سره د کوچنۍ خور مینه هم کمه شوې
زه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د زده کړو لپاره په ماشومانو کې هغه جذبه نه ګورم چې ما لرله د بېلګې په ډول کله مې چې خپلې کوچنۍ خور ته وایم چې ستاسې ښوونځي خو پیلېږي څه تیاری دی ورته نیولی له خبرو یې ښکاري چې هېڅ دلچسپي نه لري
د پلازمینی اوسیدونکو جواد هم چې لوري د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي د سکل لپاره یې زوی هم د زده کړو لپاره بې انګیزې دی دی وای تیر کال د خونځي د پیل په ورځو کې د لور لپاره د خونځي قرطاسي اخیسته و چې لا هم ورته چالاس نه دی وروړې. جواد وای غواړي وپوهیږي چې د طالبانو حکومت په نوي تعلیمي کال کې د نجونو د خونځي په اړه څه پریکړه کوي.
پورتل برای دخترم کتاب او کتابچه
تیر کال می دلور لپاره کتابونه او کتابچه اخیسته وی چې تر دې دمه تر هیڅ ګټوان اخیستل شو. د دې لپاره دلور پر وړاندې می د خونځي دروازې تړلې دي. زه می هم د تیر کال په څیر لزدا کړو سره مینا والا کنه لې سکل هم تر دې دمه د کتابونو او قلمونو او کتابچو په اړه هیڅ نه دی ویل چې د خونځي د پایل لپاره تیارې ونیسم
برای مکتب آمادگی بگیریم.
دا په داسې حال کې د کابل ښار یو شمیر قرطاسي پلورونکي هم وایي سکالي د نورو کلونو په پرتلا د پلور بازار سوړ دی. دا باس پنوم یو قرطاسي پلورونکي راته وویل
بازارونه لتیر نه اوس کم رنگ دي او لوی لتی غدا د چی دنجونو مکاتب بندي او دنجونو په هنتونونه بندي ځکه چې دوی د تعلیمي بنسټونو لویه برخه ده او ام دوی چې قلم او کتابچه یې خسته او په شوق یې خسته سره دي چې د الکانو مکتبونو بهنتونونه پیل دي خو دوی هومره علاقه نه خي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل ولکې ټینګولو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګید. که هم طالبان ویلي و چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځي او د بیرته پرانستلو لپاره په یو طرحه کار کوي خو د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه چې آیا سکل به د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه او د غشان د نجونو د زده کړو په برخه کې طرحه کوم ځای ته رسیدلې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته شل ورځې پاتې خلا معلومه نه ده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځي او د خلاصېدو په برخه کې کورنۍ او نړیوالو هڅو پایله ورکړي او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر هغه کورنۍ چې وایي عزیزان د طالبانو لخوا نیول شوي د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغوی برخلیک معلوم کړي او کچیرې تری تم وی هم یا د دوی په بند کې وی خوش دې کړی. د دوی لړل د افغانول اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن او د جمهوریت نظام پر مهال د هرات خزینه زندان رئیس علي عزيزي ورور ویل دوی د خپل کورونو د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري او طالبان هم له دوی سره له هر ډول همکاري انډډ کوي. د طالبانو حکومت روسه د دوی د برخلیک په اړه څه نه دی ویل خو تازه د طالبانو حکومت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هغو کسانو مخنیسي چې د په خبره د نظام ضد حرکتونه کوي. نور حالی د مرسلین سره په دې رپورت کې
دا د پوانتون د استاد اسماعیل مشال غک دی چې له څورزنی زندان وروسته یو رسمخ کې د طالبانو له بند آزاد شو او وایي چې اوسمهال رواني پلاوه په داسې وضعیت کې نه دی چې له رسنیو سره مفصلې خبرې وکړي. اسماعیل مشال د سلواغي په 13 نیټه نیول شوی وو. پر اسماعیل مشال سربیره یو شمیر نور خبریالان مدني فعالان قضایي کارکونکي او د امنیتي ځواکونو په خوانی غړیشته چې ځینې هغه د طالبانو په بند کې دي او د ځینو نورو په اړه بیا هیڅ معلومات نشته. لدی ډلې یو هم د هرات ولایت د خزینه زندان په خوانی رئیس علي عزيزي ده چې څه باندې 13 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ له لومړۍ ورځو را په دې خواتري تم ده. د علي عزيزي ورور نذیر عارفي تازه ازادي رادیو ته په استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت د غلي عزيزي د منډلو په برخه کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړی.
د طالبانو رژیم تر اوسه د علي عزيزي له کورنۍ سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او له هر راز مسؤلیت یې تېښته کړې ده. د علي عزيزي په ګډون د سلګونو هغو ښځو کورنۍ چې له جرم او ګناه پرته ترې تم شوي له نړیوالې ټولنې او حقوقي سازمانونو غواړي چې د علي عزيزي او نورو هغو ښځو باز خواست وکړي چې د طالبانو په بند کې دي.
نوموړي د خپل دې ادعا په اړه چې په سلګونه نورې ښځې هم ترې تم شوي کوم سند نه دی وړاندې کړی خو راواداري سازمان چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوي په یو راپور کې چې د روان مریض کال د مرغومې میاشتې په نیمایي کې خپور کړی وو ادعا کړې وه چې د طالبانو د واکمنۍ په 1500 میاشتو کې په څلور ولایتونو کې 604 دشتنه ملکي وګړي پخوانی پوځیان سلفیان د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وژل شوي دي. دا راپور هغه مهال طالب ویاندویانو رد کړی وو. د افغانیول است فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې میړې له دوو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هم د مرتضی بهبودی د برخلیک په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
بارهایی که ما مراجعه کردیم خواسته را وضاحت شدیم.
څو ځلې موږ مراجعه کړې او د وضاحت غوښتنه مو کړې، خو متاسفانه تر اوسه هیڅ امنیتي ادارې دا نه ده تایید کړې چې مرتضی بهبودی په کوم اتهام بندي شوی. خو داسې ویل کېږي چې ګواکې هغه له رسنیز فعالیت پرته د کوم بل تور په تړاو نیول شوی او برخلیک یې نه دی معلوم.
ښاغلی کریمی د طالبانو له حکومت غواړي چې که بهبودی د دوی په بند کې وي نو د هغه دوسیه د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون ته وسپاري. د مرتضی او علي د برخلیک په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان زبی الله مجاهد وپوښتل، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد د دوشنبه په ورځ افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د خبریالانو، مدني فعالانو او د پخواني جمهوري نظام د ځینو پوځیانو د نیول کېدو په اړه ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دوی به د هغو کسانو مخه نیسي چې د ده په خبره شریري کړنې او د نظام ضد حرکتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. د سازمان دوه ورځې وړاندې د یوې اعلامیې کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنس ګالمرت له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بېرحمانه سرغړونې دوام لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه پیلیږي. مسؤلین وایي چې په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله د نورو زیانونو تر څنګ د هېواد ځنګلونو او څړځایونو ته هم په پراخه کچه زیان رسېدلی او یوه برخه یې هم له منځه تللې ده. نور حالې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په درې ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامې مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره څړځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامې په چوکاټ کې د څړځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادۍ رادیو ته ویل:
په څومره انقلابونه د خلکو له چې تیر شول موږ سره نه چا کور کړی دا، نه یې بندوق په براکه، نه یې ځنګلو په براکه، نه یې موسسات په براکه، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستور یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به دوه نیم زره پوره کوم وو. دا د لاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غرده ځنګلته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل تزر نه خکوي او تر څنګ په خپل لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوی نیالګي هم کینه ولیدي. د صبره یوسیدونکو بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله پیګر وکړو چې دا مونږ پلور نکوه وخت بو غارو لای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت برا پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زی بل ونه نکینو نو حتمی دشه دا حتمی گی مونږ راتلون کنا سر بیخی یار څنګه وتلای مونږ داسې وکړل چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات داو چې په کلو کې ار سړار سی په خپل پوله کې توت سنځله دا دونه لیکي چې دیس ربا مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبرۍ کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی او په ځاځي میدان کې د جندو سر مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادونکو پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخ په اړه وویل:
دغه پروژه سیده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ځوان بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او غالم منځ لاړ نسي. دغه لپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړځایونو د ساتنې غټو درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې 4000 هکټار ځنګلونه او سرځایونه بیا ورغول شي.
د خوست ولایت په درې ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې پروژه داسې مهال پیلیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د پسرلي په راتګ سره د نیالګیو کینولو بهیر هم پیل شوی دی. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر یې نږدې 40 تنو ته رسېده له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې امن له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنې لیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنې لیکونو ملاتړ وکړي. سویډن او فنلند ورسله هغه چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتن لیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هغې هوکړې د غزیدو په اړه به خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د دې هېواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته په لاره نن پولند ته رسېدلی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. هله د ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به واوري چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جالي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دغه حد سم نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان کړه وړه د خوې د د په در نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانې ته می داسې وویل، پلانې مشهور کس ما ملګری دی، پلانې کار می داسې وکړ، او د غسینوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
وسنه مونږ خپل وایند والے هغه به دائم لاف او باټ وهل چې په فلانې می داسې مرمۍ تیر کړو، په فلانې می اسې مرمۍ تیر کړل. لا پوه شو بعض خلک دې ته انډي والے زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. که زیان واسي دا خو کازی په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی. هغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي، دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم ګپ غوندي ترې جوړ کړي، ریش خان په وهي. د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي، د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي. یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنې په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنې په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې خپلواکۍ ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوي په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی کد چاس چا دغه امکان نه ور کړي دا نمرې نه اخیستې معنی مستحق نه ده.
نصرت الله روان چې دا محل په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دي. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیال اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو یم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیال اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډیر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسئله وي.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غته اسنه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شغه تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکئ تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنه دي بعضي ټولنه کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پانګه چونه وش کېدې چې دا لا زیات فعال شي لبد مرغه زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو زغپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا ځ خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا باندې تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کتا سي نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې ورته چې غواړم راتون کې موین یا وزیر شوم که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سيد څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زکړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زکړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زکړي په کوم شکل باندې زکړي راتلونکي څه پلانونه لري ترڅو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کو غږی کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند جوابونه غواړي څلور جواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې غوښتنه نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتن لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتن لیکونه کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنه سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا کوم معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کړئ باز جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونې ښه وخت ولري
تزم دسوائی ستوری روڑ ما مکتب تزم مولا لالا مولا لالا سلی